السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2013 کال د مارچ د میاشتې لومړۍ نیټه ده. ملیحا میرزا دمو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم لرو. خو اول خبرونه له نجیبا مې راوړو.
پاکستان وایي دوی د ترهګرۍ تمویلونکي سار لیست کې نه دي شامل کړل شوي. اسلام آباد د افغان حکومت لخوا طالبانو ته د سولې د وړاندیز هرکلی کړی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په کلنۍ وینا کې د خلکو د ژوند د کچې په لوړولو زور راوړ. پوره خبرونه. پاکستان هغه رپورټونه ناسم بللی چې ګواکې دوی د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو د سار لیست کې شامل شوی دي. پرون د بهرنیو چارو وزارت بیان ډاکټر محمد فیصل په اسلام آباد کې خبري غونډې ته البته دا وویل چې هیواد باید د سار په خړ لیست کې شامل شي.
یہ سٹیٹمنٹ کہ ہم گرے میں آ گئے ہیں اور اب بلیک میں چلے جائیں گے یہ بالکل غلط
دی. وای دا خبره چې موږ په خړ لیست کې وو او اوس به په تور لیست کې ور شامل شو بالکل غلطه ده. خو دا سمه ده چې موږ به په جون کې یقینا په خړ لیست کې ور شامل شو.
د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس په گرے لیست کې د عراق، یمن او شام په ګډون د زنو نور هیوادونو نمونه دي. دا هیوادونه دي چې په کې د تور پیسو سپینولو او د ترهګرۍ د معاونت مخنیوي په برخه کې یو لړ ستونزې او نیمګړتیاوې موجود دي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو نن مشال لډیو ته ویل د غلام خان لارې د افغانستان څخه د وزیرستاني کډوالو د ستنېدو پروسه له تیرو څو ورځو راهیسې دوام لري. پولیټیکل انتظامیه پر ستنېدونکو خلکو غږ کوي چې هر ورځ د یوازې اویا کورنۍ د رجسټریشن لپاره ورزي، ځکه چې په داسې کولو به هم کورنیو او هم چارواکو ته اسانه وي. چارواکي وایي د زیارت په ورځ هم نوې کورنۍ د رجسټریشن لپاره ورغلې وي، نو ځکه د نیمګړو انتظاماتو له وجې ځینې کورنۍ په غلام خان بندر کې پاتې شوې. چارواکي همدارنګه پر کډوالو غږ کوي چې په ګولان کیمپ کې د خپلو مشرانو سره په تماس کې اوسي، ځکه چې هغوی دوی ته لازم معلومات ورکول شي. په افغانستان کې د وزیرستاني کډوالو زرګونه کورنۍ بیرته ستنېدو ته آماده دي او وایي چې حکومت دې ورته په واپسۍ کې لازم انتظامات وکړي. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار ناصر جنجوہ د افغانستان د ولسمشر د سولې د وړاندیز ستاینه وکړه. ناصر جنجوہ تیر ماښام په اسلام آباد کې د ولسمشر اشرف غنی له ځانګړي صلاحکار او په پاکستان کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره د خبرو پر مهال وویل چې پاکستان دې ته چمتو دی چې د سولې په برخه کې تر خپل وسه اسانتیاوي برابر کړي. د افغانستان ولسمشر پرون په کابل کې د کابل پروسې د غونډې پر مهال طالبانو ته واردمخه شرایطو پرته د سولې وړاندیز وکړ. ولسمشر غنی دا خبر هم وکړه چې له پاکستان سره خبرو ته چمتو دی او غواړي چې تیر هیر او نوې باب پیل شي. طالبانو د افغان ولسمشر لخوا د سولې د خبرو د وړاندیز تود هرکلی نه دی کړی. دا په داسې حال کې دا چې د کابل پروسې د غونډې ګډونوالو پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې سره یو ځای شي. افغان چارواکو نن ویلکم جرمنی ته به چې د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ کې د طالبانو د بم جوړونې په یو مرکز کې نیول شوی کابل ته لیږدول دی. د هلمند ولایت د ملي امنیت د ریاست د منابعو معلوماتو له مخې یو جرمنی ته به د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د حیدرآباد په کلي کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی. په دې اړه راپورونه وایي دغه جرمنی ته به د طالبانو د بم جوړونې په یو مرکز کې چې په یوه کور کې فعال و نیول شوی دی. په کابل کې د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلینو مشال لډیو تویل نیول شوی تن تر اوسه دوی ته په رسمي توګه نه دی سپارل شوی. که ور سپارل شي په اړه به معلومات له خلکو سره شریک کړي. د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت او کندهار ترمنځ د لوی لارې په سر هغه مسافر چې دوه ورځې مخکې طالبانو له موټره ښکته کړي او له ځانه سره بیولي و تېره ورځې نه تنه راخوشې شوي او پاتې نورې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د اورزګان د امنیي قومندانۍ د امنیت امیر سمونوال عبدالقوي عمري نن مشال لډیو ته ویل دغه نهه کسه تېره ورځ د قومي مخورو په منځګړیتوب راخوشې شوي خو لا هم ګڼ نور طالبانو په واک کې دي. عمري وایي د مسافرو دغه ډله د کندهار اړوند د سبزل په سیمه کې د مولوي عزت الله په نوم د طالبانو د یو ځایي قومندان لخوا تختول شوی. د امنیت امر وایي راخوشي شوي کسان ټول ملکیان دي او د پاتې نورو در خوشی کېدو هسی هم روان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په ډېره رسنیو ته څه نه دی ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې ولس چارواکو پارلمان ته په کلنۍ وینا کې ویل روسیه اړه ده چې د خپلو خلکو د ژوند د کچې د لوړولو لپاره پام وکړي. د سلګونو لوړپوړو چارواکو د پارلمان د غړو په مخ کې د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړه حکومت ته دا لازمه ده چې د راتلونکو پرمختګونو د بنسټ ایښودو لپاره ټکنالوژیکي بریاوې ترلاسه کړي. نوموړي وړاندې ویل که روسیه په اقتصادي لحاظ په پرمختګ کې ناکامه شوه نو خپل حاکمیت به له لاسه ورکړي. ولادیمیر پوتین د دې خبرې یادونه وکړه چې اوس مهال په وطن کې 40 میلیونه خلک د غربت له کرخې لاندې ژوند کوي، نو اړینه ده چې د غربت د ختمولو لپاره لا نور کار وشي. د همدارنګه د هم ویل چې هیواد یې باید د خلکو د روغتیايي سیستم د ښه کولو په موخه هم لازم اقدامات وکړي. د خپلو پوځونو په اړه نوموړي ویل چې روسیه په شمالي قطب کې د خپلو ګټو د خوندي کولو په موخه خپل انفراستراکچر یا بنسټ قوي کوي. د ولادیمیر پوتین دغه وینا د 13 مارچ له انتخاباتو مخکې مخې ته راغلي چې اټکل کېږي نوموړی به دغه انتخابات په اسانۍ وګټي. جرمنی چارواکي وایي د حکومت پر کمپیوټرونو د ترسره شوی سایبر برید تحقیقات کوي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو بیان پر نوویل پر کومو ادارو چې دا برید شوی دی هغوی د هکرانو په اړه د تحقیقاتو او په کمپیوټرو کې د موجودو معلوماتو د خوندیتوب لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د وزارت دغه بیان نور تفصیلات ورنکړل. جرمنی رسنیو پرون راپور ورکړ چې روسي هکران د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو کمپیوټرونو ته داخل شوي او اطلاعات یې غلا کړي دي. جرمنی اژانس د یو امنیتي سرچینې په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړی چې دا برید اے پی ټی 28 ډلې ترسره کړی دی. د هکرانو دغه ډله په 2015 کال کې د جرمنی د پارلمان پر کمپیوټرونو او د ناټو او ختیځ اروپا پر یو شمیر کمپیوټرونو هم په بریدونو تورنه ده. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري پاکستان هغه خبرونه ناسم بللی چې ګواکې دغه هیواد به د ترهګرۍ مرسته کوونکو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړل شي. په پاکستان کې د تیلو او ګیس انتظام ادارې د پټرولیمو په قیمتونو کې زیاتوالی راوستي. د تیلو د ټانکرو کاروباریان څه نظر لري؟
یا استعمالونه ډېر کم شوی دي. لا غزرم د دې فرق مثال لپاره ترانسپورت باندې پرې وتلې دي او پر عوام باندې هم لا غوښ څه د کوم ډېر لوی فرق باندې پرې وځي.
په کوټه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونو کې د زیاتوالي لاملونه څه دي؟ د سیاستوالو مختلف نظرونه لرو.
بلوچستان شریف په حواله باندې او د ګوادر په حواله باندې او د یو غل پامی کې قوتونه د خپل طاقت ازمایي کې دغه په حواله باندې بلوچستان دغه بزت کې دي.
د پېښور اوسیدونکو په خار کې د یوې حکومتي پروژې لپاره ځای په ځای د ځمکې د کنستل کېدو له لاسه په تګ راتګ کې د مشکلاتو شکایت کوي.
زما څلور غنټې ځای کېږي، دوه غنټې د یو اړخ نه او دوه غنټې د بل اړخ.
مخکې به موږ د خپل کور نه دکان ته رسیدو په نیمه غنټه کې او نن سبا زره راځم پوره په دوه غنټو کې.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. پاکستان ویلي د ترهګرۍ د تمویلونکو هیوادونو په تور لیست کې د هغه هیواد د شاملولو خبرونه ناسم دي. د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبري هونډې ته ویل د جون په میاشت کې به پاکستان د ترهګرۍ د تمویلونکو هیوادونو د سر په خړ لیست کې شامل شي. د ناقانون او تورو پیسو د کنټرول او سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس مشال ریډیو ته پاستولي بریخ لیک کې ویلي پاکستان لا په هیڅ لیست کې نه دی شامل. پامیر ساحل معلومات لري.
د پاکستان حکومت او د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس هغه رپورټونه ناسم بللي چې ګواکې پاکستان د ترهګرۍ د تمویلونکو هیوادونو د څار په تور لیست کې شامل شوی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبری غونډې ته البته دا وویل چې هیواد باید څار په خړ لیست کې شامل شي.
یہ سٹیټمنٹ کې هم گری میں آ گئے ہیں اور اب بلیک میں چلے جائیں گے یہ بالکل غلط
دی. وای دا خبره چې موږ په خړ لیست کې وو او اوس به په تور لیست کې ور شامل شو بالکل غلطه ده. خو دا سم ده چې موږ به په جون کې یقینا په خړ لیست کې ور شامل شو.
میں یقینا ہم جون میں آ جائیں گے.
ډاکټر فیصل زیاته کړه چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې سره تر خبرو او پرکاري پلان تر سلا کېدو وروسته به پاکستان په خړ نوملړ کې ور شامل شي. فینانشل اکشن ټاسک فورس مشال راډیو ته په بریښلیک کې دوه دوسیې استولې دي چې پکې د تور او د خړ لیست د هیوادونو نمونه دي. د ادارې په خپل خط کې ویلي چې غړي هیوادونه دا واک لري چې تر څار لاندې د یو هیواد نوم په ډاګه کړي. فینانشل اکشن ټاسک فورس و دېرش غړي لري. ادارې د پاکستان په اړه د پوښتنې په ځواب کې زیاته کړې چې دوی لیستونه خپروي او که د یو هیواد نوم په نوملړ کې نه وي نو معنا یې دا ده چې هغه د څار په هیڅ نوملړ کې شامل نه دی. تر دې مخکې یو شمیر پاکستانی او نړیوالو رسنیو د فبروري پر درویشتمه د فینانشل اکشن ټاسک فورس تر غونډې وروسته د چارواکو په حواله ویلي ول چې پاکستان د ترهګرۍ د تمویلونکو هیوادونو د څار په لیست کې شامل شوی دی. د یادې ادارې په تور لیست کې یوازې ایران او شمالي کوریا شامل دي. د دې هیوادونو مالی سرچینې او راکړه ورکړه څارل کیږي او هلته نړیواله پانګونه او کاروبارونه له یو شمیر خنډونو او بندیزونو سره مخامخیږي. په خړ لیست کې د ایتوپیا، سربیا، سریلانکا، عراق، یمن او د شام په ګډون د ځینو نورو هیوادونو نمونه دي. فینانشل اکشن ټاسک فورس د فبروري پر درویشتمه په بیان کې ویلي دا هغه هیوادونه دي چې پکې د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي په برخه کې یو لړ ستونزې او نیمګړتیاوې موجودې دي. نو ځکه یې له یادې ادارې سره تر خبرو وروسته د دې نیمګړتیاوو د ختمولو لپاره یو اکشن یا کاري پلان جوړ کړی دی. د څار په تور لیست کې د پاکستان د شاملولو غوښتنه امریکا کړې وه. برطانیې، جرمني او فرانسې د واشنگتن د دې اقدام ملاتړ کړی و. اسلام آباد هغه مهال ویلي ول چې په نوملړ کې شاملېدل به یې اقتصاد زیانمن کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا پاکستان د تیل او د ګیس تنظیم ادارې اوګرا د پټرولو، ډیزل او خاورو تیلو بیې لوړې کړې دي. پرون مازیګر اوګرا په بیان کې ویل دا بیې به د مارچ له لومړۍ نیټې څخه د میاشتې تر پای پورې عملي وي. تفصیل په امیر ساحل راکوي.
د پاکستان د تیلو او ګیس د تنظیم ادارې اوګرا تیر ماښام په بیان کې ویلي چې سر لننه به په هغه هیواد کې د یو لیټر پټرولو بیې اته اتیا روپۍ وي. په فبروري کې د یو لیټر پټرولو بیې څلور اتیا نیمې روپۍ وه. د پاکستان حکومت دا اقدام پر داسې وخت کړی دی چې په پنجاب کې د ګاډو د ګیسو یا سی این جی سټیشنونو ته د ځایي ګیس ورکړه درول شوې چې له کبله یې د پټرولو او ډیزلو غوښتنه یا تقاضا زیاته شوې او د شنونکو په وینا په مارچ کې د تیلو د بیو لوړېدل به پر ولس مستقیم اغیز ولري. اوګرا په بیان کې د مارچ لپاره د ډیزلو بیا هم لوړه کړې چې په دې ډول به د یو لیټر ډیزلو بیا اته نوي روپیو ته ورسي. د ادارې د یو لیټر خاورو تیلو بیا شپږ روپۍ زیاته کړې چې اوس یې نرخ شپږ اویا روپۍ ته ختلی دی. په پاکستان کې د اقتصادي چارو شنونکي وایي حکومت له څلورو میاشتو راهیسې د تیلو بیې ځکه لوړوي چې د امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت کم شوی او د پاکستان نړیوال سوداګریز تاوان یا خساره زیاته شوې ده. د مالی او اقتصادي چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم مشاور مفتاح اسماعیل په فبروري کې رسنیو ته ویلي ول چې د هند، بنگلاديش او ترکیې پرتله په پاکستان کې لا هم د تیلو بیې ټیټې دي. خو شنونکي وایي د تیلو بیو له لوړېدو سره د ټرانسپورټ لګښتونه هم زیاتېږي چې د ورځني استعمال د شاوخوا ټولو شیانو د بیو د لوړېدو دو او گرانی لامل کیگی.
تاسو د پامیر ساحل رپورٹ اوریدو. تاسو اوریدل چې اوګرا په پاکستان کې د پټرولیم او د مصنوعاتو بیې لوړې کړې دي. په دې اړه عام ولس نظر لري. له پېښور مو یو څو کسانو غږونه راخستې دي.
مانم خانیاز او پېښور نه تعلق ساتم. د تیلو قیمت سره زمونږ دارا چې د معیشت ملک ډېر اثر پریوزي. بل دارې زمونږ د پبلک ترانسپورټ شو، دغه شو، نو کرایانې سیوا شي، بل دا سټوډنټان شو یا دغه شو، نو دې سره وجه او بل اشیا خود نو شي دی که نه هغه مانا ډېر فرق راشي جی کرایانو سره. لکه مونږ ته خو رسې پته نه لګي، مونږ سره خو ګاډي نه دغه نه وي، خو که تیل سیوا شي نو عام مارکیټ دغه مانا ډېر اثر پریوزي. اشیا خود نو شي دی هغه د دې وجه ګران شي که د کلونه که سبزی نه راځي، که فروټ راځي، که دغه راځي، هغه خپل قیمتونه به دغه نه سیوا کړي. نو هغه عام یو غریب سړي په دسته درس کې ډېر دغه شي، لکه هغه ته ډېره مسله شي.
دا کریان دی چې ځي مشکل مونږ ته ډېر زیات دی که نه. مشکل دا دی چې مونږ د کور خرچې نه شو پوره کولی. په دې چې شپږ روپۍ ځان شو مونږ بس کوي. د حکومت ته گزارش دی چې
زما نوم حبیب شهزاد دی. مونږ پېښور ته چې کوم دی نو نوکرۍ لپاره شهر کې راځو. په مشکلات خو مونږ په تیلو کې دی چې یاره کله تیل لږ هم ګران شي نو کرایګانې ورسره چې کوم دی نو سیوا کېږي، او که ارزان شي نو بیا چې کوم دی نو هغه شان کرایګانې ورسره نه کمېږي څنګه چې په زیاتېدو کې کرایګانې کېږي. نو اوس که لږ هم تیل وخېږي نو مطلب دا دی چې بیا خو یا ګاډو والا چې کوم دی نو هغې یو داسې طریقه کار اختیار دي که نږدې دي او که لرې دي نو هغې خپل دغه سره چې کوم دی نو هغه کرایي دوچند دي. زمونږ چې څه کومې تنخواه نو زه به تاسو ته ویم چې یاره هغه کې مونږ حساب ولا کوم زبتا سې نه چینه نه زمونږ په دغه کرایدارو ترانسپورټ کې چې وګورې رکشو راټوي نو کوم معمولی زم 100 روپو نه کم پتاسه رزينو
زه چې سهیلا یا خبرې کوم د پېښور نه او دا د تیلو چې کم غلې کنه زه یو سټوډنټ یم او دا د تیلو چې کم ریټ وخیږي کنه نو موږ ته لګنه ډېر مشکلات پیدا کوي په دې معنی چې زمونږ زیاتر ترانسپورټ یو پېښور مو سټېټ ازو یا نور سره نوون ترانسپورټ دی او تاسو ته به یې نه ده چې سټوډنټ سره سونه مونږ نو هغه موږ هغه چې دا یې رانی چې څوک هغه خپل هغه چې پی سي لاري کری ته وکړو او کنه هغه خپل هغه ضرورت یې ته پوره کړو چې دا کم دا چې څلو کم دا ریټ ډیر شي کنه نو دا موږ منډ نه ډیر اثر لړک
تاسو اوریدل چې په پاکستان کې د تیلو قیمتونه زیات شوې دي خو چې کبه یې زیات شي نو تر ټولو زیات څوک اغیزمنېږي دا پوښتنه زمونږ همکار عبدالحی کاکړ د پاکستان د تیلو د ټانکرو سازمان یو مشر محمد رفیق کاکړ نه کړی ده
تلو ترګردو لوی دا اثر چې کوم یې پر دا عوام باندې او خاص کر په غریب عوام باندې لوی فرق پر ترانسپورټر باندې زیات راځي په دې وجه باندې چې یو اخراجات زیات شي دویم د ترانس د تیلو استعمالونه د کم خلک کوم بیا د تیل ډیر کم استعمالوي په خو چې په پاکستان کې د قیمتونو ډیر زیات او د استعمالون کم کم چې دا کنه د ټونو لاندې ټول نو ډیر زیات استعمالون شروع او سپیل چې موجوده کم دی و شروع دی هغه بیا استعمالون یې ډیر کم شوی دی لا غزرم ډیر لوی فرق مثال پر ترانسپورټ باندې پرې وتلی دی او پر عوام باندې لا غوسم صدل کوم ډیر لوی فرق باندې فوجي
نو چې کله قیمتونه زیات سي آیا بیا پاکستان ته کوم تیل یعنی ډیزل یا پټرول راوړل کېږي یا د دنیا څخه کومې کمپنۍ دي هغه بیا په کم شمیر کې دغه تیل او دغه راوړي کنه چې په کوم حساب باندې روانو په غي حساب باندې پاکستان ته تیل راځي یا په پاکستان کې خپل پیدا کوي
پاکستان خود دې کم دادات چې پیدا کوي په زیات دادات چې کم امپورټ کوي نو هغه امپورټ بیا کم دي هغه ډیر زیات کم سي د ټول تمام کمپنیانو چې کوم دی وختي ورزور کمپنیانو کوم کار کوي هغه بالکل لا غو چې کوم هغه ټارګټ سي هغه ټارګټ زو دوه ډیر لنج هغه ټارګټ پر سوي نه دی هغه وجه دا ده چې تیر کې متنه لوړ شو لازم دا عوام د دغه چې کوم دی هغه وته د سترس زبار سول او پوز زبار سول په دی وجه باندې سیل چې کوم ډیر ځات کم
شه نو د دې د پاره یعنی په مجموعي توګه د دې ته به خپل حکومت ته د دې ګټه وی کنه وی یعنی کله دا تیل کې متنه کم زیات سي نو د دې اصلا ګټه چاته وی بیا
یو ګورنمنت پر دې باندې یو ټیکس اخلي نو ټیکس ما سوا پر دې باندې نورم ګورنمنت په دې کې لیبي ورته وی او یعنی دې اکثره چې کوم ملکونه کمی عوام د پاره سبسډي ورکړي زموږ ګورنمنت چې کوم دی هغه به قاعده پر دې باندې نورم لیبي اخلي سبسډي خو نه ورکړي نو ټیکس ما بعد نور لیبي لم دې فراخلي هغه سرکار چې کوم سرکار د کورته دي ګرځي دي عوام مزید چې کوم دی په دې کې تنګ سي پریشان شي مزید هغه له جبه نور په وځي
شنو چې عام ولست ګټه رسی نو یا عام ولست په آرام کې شي د دې لپاره یعنی یو حل ست د قیمتونو د معلومات صح حل دی
حل دا د ګورنمنت سټډي ورکي پرځای باندې ریټرن دران چې ګورنمنت لاندې کولای شي دا ګورنمنت څخه خبره نه ده په دې دنیا په نړۍ په نور دې مخون کېسته او دا چې مور کولای شي پاکستان کې مخکې موږ ورسوي دي په پاکستان ګورنمنت ول خپل بجټ سبسډي ورکوله خپل خزانه دې سبسډي ورکوله بیا دې ورکي اوس دې بجټ ګورنمنت هم ورکوله چې
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
پرون په کوټه کې په امنیتي ځواکونو په دوه جدا جدا حملو کې شپږ سرتیري وژل او اووه ژوبل شول لومړی برید په سمنګلي سړک د اس پی حمید الله دسته په موټرو شو چې پکې دوه پولیسانو وژل شول د حملې ذمہواري وسلوالو طالبانو منله وروسته ماښام مهال د ملیشیا او لوی ځواکونو له کیمپ سره نږدې په حمله کې څلور سرتیري وژل او شپږ ژوبل شول د بلوچستان د اسمبلی د حکومتي اپوزیشن ډلو مخکخان وای په ښار کې په امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي دي وای د حملو د مخنیوي لپاره لا زیاتو وسایلو ته ضرورت دی پامیر ساحل تفصیل راکوي
د چهارشنبه پر ورځ په کوټه کې پر امنیتي ځواکونو دوه بریدونه وشول لومړی برید پر سمنګلي سړک د پولیس افسر حمید الله دستي پر گاډي وشو چې پکې دوه پولیسان ووژل شول تر دې وروسته ماخام مهال امنیتي ځواکونو په نوسار سیمه کې پلټنیز عملیات کول چې د ملیشیا او لیوی ځواک لوي وکیم سره نږدې د حمله ښکار شول په دې پیښه کې څلور سرتیري ووژل او وژوبل شول پا په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي عبدالرحیم زیارتوال تیر ماښام مشال راډیو ته وویل په تیرو څو میاشتو کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. له دمې پوښتنه وکړه چې پر امنیتي سرتیرو د بریدونو د مخنیوي لپاره حکومت څه کړي دي. د ویل صوبایي حکومت په بجټ کې 2 ارب روپۍ د کوټې ښار د امنیت لپاره بیلې کړې وي او پلان یې دا و چې په ښار کې به هر ځای کیمرې ولګوي خو دا کار نه دی شوی.
کوټه کې چې د پولیس او د نورو فورسز باندې کوم عملې روانې دي دا 2-3 میاشتې کې په دې کې اضافه موصوله خو بنیادي تور باندې خبره دا ده چې ګواموږ په یو داسې خطه کې اوسېږو چې دا خطه په بله معنا جنګزده خطه ده. 2 ارب روپۍ موږ د دې لپاره ایښې وې چې موږ کوټه ښار کیمره بند کړو. نو کیمره بند ښار کې بیا د دې واقعاتو ښه تعقب هم کېدلی شو. د کیمرو کار دا ډېر ټیکنیکل شی دی په دې معنا بار بار دغه ته ورکړل شو اډورټایزمنټ د دې وسو ټنډرینګ د پاره ولاړی خو د ټیکنیکل دغه له وجې د خبر بیرته راوګرځېدلې په دې کې ډیر وخت تیر شوی دی.
په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع وای په بلوچستان کې د حملو د زیاتېدو لامل دا دی چې چین پاکستان اقتصادي لار له هغې صوبې تیریږي او هلته پر گوادر بندر کار روان دی.
روانه د بلوچستان شریف حواله باندې او د ګوادر په حواله باندې او د یو بین الاقوامي قوتونو د خپل طاقت ازمایي کې دغه په حواله باندې بلوچستان دغه پزت کې دي او ظاهره خبره ده چې سکوټي ادارو خلک او فورسز دوی نشانه کوي ځکه چې هغه سره او د تمام ګیم خارجي ګیمونه چې وي یا بین الاقوامي ګیمونه چې وي هغه فورسز ناکامه کوي او فورسز دغه سره جنګیږي او دغه مخنیوي کوي. نو ځکه د دوی برای راست جنگ او حمله دا پر فورسز باندې زیات وي.
د واکمن ائتلاف اکثریتي ګوند مسلم لیگ نون لخوا د اسمبلی غړی میر امیر رند وایي د امنیت وضع په ټول پاکستان کې خراب ده او یوازې بلوچستان یا کوټه نه دي چې پکې حمله کیږي. دی وایي حالات په ټول ملک کې خراب دي یوازې په بلوچستان کې خراب نه دي. په خیبر پختونخوا او سند کې هم داسې حمله کیږي خو موږ دا هڅه کوو چې کوټه ښار ته تلونکي لارې وڅارو هلته زیات سرتیري ځای پر ځای کړو نو له دې سره به د ډیرو حملو مخنیوی وشي. رین زیاتوی چې د امنیت په لړ کې د اقداماتو ځمواري پر وفاقي حکومت هم ده ځکه چې په هغه صوبه کې د افسي ځواک واک له اسلام آباد سره دی. د بلوچستان اسمبلی د حکومتي او اپوزیشن دواړو ډلو مخکخان زیاتوی چې د امنیت ښه کولو لپاره زیاتو وسایلو او پیسو ته اړتیا لري.
دا و پامیر ساحل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پیښور اوسیدونکو وایي هلته د میټرو بس پروژې دوی ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دا پروژه زر تر زره پای ته ورسوي. ټاکل شوی و چې دا پروژکټ په شپږو میاشتو کې مکمل شي خو په 4 میاشتو تیرېدو سربېره هم لا د خلکو په وینا نیمه برخه کار نه دی شوی. حکومتي چارواکي وایي هڅه کوي چې تر مې میاشتې سر ته ورسوي. زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
د پېښور اوسیدونکو وایي د صوبایي حکومت لخوا په ښار کې پیل شوی میټرو بس پروژې د دوی ژوند سخت متاثره کړی دی. دوی وایي د یادې پروژې له کبله نه یوازې د لارو بندېدو په تګ راتګ کې مشکلات جوړ کړي دي بلکې د دوی کاروبارونه هم په ټپه درولي دي. د پېښور یو اوسیدونکي عدنان دورانی د خپل ستونزو په اړه مشال راډیو ته وویل چې حکومت دې د دوی پر حال رحم وکړي.
زما 4 غنټې ځای کېږي 2 غنټې د یو اړخ نه او 2 غنټې د بل اړخه او په هغې کې دوړم کړې زیاتې یو روډونه ټول بند دي. مخکې به زه په دې لاره باندې تقریبا 10 منټو کې رسېدم اوس زما کم از کم 1.5-2 غنټې لګي د یو اړخ نه.
د امان ګل په نامه یو بل کس وویل دوی نن سبا په پېښور کې سفر کولو له ژونده تنګ کړي دي.
حیدرآباد کې مې کور دی او صدر کې مې دکان دی. مخکې به مونږ د خپل کور نه دکان ته را رسېدو په 1.5 غنټه کې او نن سبا زه را رسم پوره په 2 غنټو کې. هغه هم په 14 مړې ښه مړې چوي او بیا راځم. نه را سره دلته ټیکسي راځي نه را سره رشکه راځي بس مسکې خو چې راځي همداسې حل دی.
اسیف یوسفزی نومي کس وایي کله خو لارې داسې بندې سي چې دوی له موټر کښته سي او پر پښو د پېښور صدر ته ولاړ سي.
سحر کې مونږ یا دفتر ته یا ماشومان سکول ته ځي جی نو دومره هډی کې ټریفیک ټول جام وي او کوم دا غټه مشینری چې کوم دا دی روډونو په مینس کې ودروړي وي نو ټریفیک ټول جام وي او خلکو د ډېر زیات ستونزو سره مخ کیږي. دلته زه په رون جی صدر کې دما کار نو زه تقریبا 4 غنټو کې ورسېدم او
چې کله زری ګوره کافستان ته ورسېدم نو دغل ته مکمل ټریفیک دسی جام شو چې بالکل موومنٹ پکې ګاډو نو کولو بیا موږ ګاډي خوشو او پیدل چې کوم د نو صدر صدر ته موږ سفر وکړو.
امان ګل دکاندار دی او دی وای یوازې د تګ راتګ مسله نه ده بلکې کاروبارونه یې هم سخت ځپل شوی دی.
دل دم ټګه کرا کلو کې دومره مسلې چې ز پخپل 2 غنټو کې دکان تر ارسم نو دا غزنه چې مال کله گا کرازي هغه 2 غنټې لګي نو هغه و چې راځه صدر د سره زم نه نور نور زینو کې خپل کارونه وباسي مخکې و چې مونږه 100 روپې سودا کول نو 100 روپې سودا کو 100 روپې زمونږه ورځي کې ټیکسیانو کې ولې کې مخکې و ټیکسي ولې یو نیم سلاري سی اوس 15 سوالي.
اسف یوسفزی پر کاروبار د سوي اغیز لاملونه داسې پګوته کړل
چې خلک خامخا صدر د زینو ګاډي کې بزي یا په ټیکسي کې زینو الته کې کم دی د ګاډي د پارکینګ ځای نیوي یو دومره دوړي وی الته کې چې چې دا دوړو وو جم خلک الته کې نیوي یو دومره غټي غټي کندې دی په دې روډونو کې وستي ځای په ځای باندې نو هغه د وجه چې کم دی نو خلک صدر ته اکسس نه کوي.
د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر امجد علي مشال رډي ته ویل دا د دوی لومړی توپ دی چې په پېښور کې د سفر لنډولو لپاره د ریپیډ بس پروژه تر مې میاشت پورې سرته ورسوي. خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د 2019 کال د اکتوبر پر 19 نیټه د دې پروژې د کار پرانسته کړې وه او ویلي وو چې په شپږ میاشتو کې به یې سرته ورسوي خو تر اوسه یا څه باندې څلور میاشتې سوي دي خو کار یې لا هم د پېښور د اوسیدونکو په وینا نیم نه دی سوی.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. پرون په جنوبی وزیرستان کې د نوو برتی شو لیویس فورسز پاسینګ آوت پریډ دستوره او شوا چې ګڼ شمیر کسان پکې موجود وو. په دغه موقع تربیت یافته سرتیرو ویل چې د روزنې پس پوست د ملک په امن ساتلو کې ښه کردار لوبوي. د سیمې مشرانو ویل چې د غزوانانو ته سترګې دي چې خاوره په آبادولو کې به رول ولوبوي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال اورو.
پرون د پنځم په ورځ د سویلي وزیرستان په ستر پنډغولي واڼه کښې د درې میاشتني تربیت نه د ورستې د نویو برتي شویو 132 لیویس فورس ځوانانو د سوګند پورته کولو او پاسینګ آوټ پریډ دستوره په درنښت سره ولمنځله شوه. په دا موقع موجود د دغې فورس یو تربیت یافته سرتیری رمن ګل د وطن د پاللو او د امن ساتلو په دارنګ اراده جوت کړې.
درې میاشتې ټریننګ وکړه انشاءالله د ملک پورې میږ جنګیږي هم اور وتلی د ملک پورې د ملک څخه خدمات شروع باندې انشاءالله میږ د ملک خدمات کوي دا خوره میش په خپل وینه پڼا کوي انشاءالله.
په تقریب کې موجود یو قبایلی مشر اقبال مسعود وویل
او دا پروګرام چې مو وکړ ته ځوانون ډېر زبردست شلای ټریننګ کړای وو خوره د وطن دی پورا انشاءالله 100% امکان دی دا خوره انشاءالله ابو داوی دی میش دی تا ورسترګې دی خورا بند سترګې دي.
د چلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان ها په دغه لړکښې په دارنګ وژغې ده.
دا کم پاسینګ آوټ پریډ وشو او ډېر په فخر سره دا خبره زه کوم چې نن ما د دوی دا کم مظاهره ولیده دا کم چستی ما ولیده نو انتهایی امپر شوم او زه دا اکسپیکټ کوم چې دا ځوانان چې کوم دي کمینګ ډیز کې به دا انشاءالله د ملک لپاره زموږ ساوت وزیرستان لپاره دا به خپل ډیوټین خپ خوبی انجام کوي دوی با جنوبی وزیرستان په امن کې با یو مین رول ادا کوي. د خیر سره
د دستورې په ورستون کې د دستورې ستر ملما بریګیډیر عامر صدیق د تربیت په دوران کې و تلیو سرتیر یو تا ته تعریفي شیلډونا ور وسپارل. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، وانه سویلی وزیرستان.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. د مازیګر 5:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له نجیبا مراورو.
پاکستان هغه راپورونه ناسم بللی چې ګواکې دوی د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو د سار لیست کې شامل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل وایي دا خبره چې دوی په خړ لیست کې وو اوس به په تور کې ور شامل شي بالکل غلطه ده. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو نن مشال لړیو ته ویل د غلام خان لالارې د افغانستان څخه د وزیرستاني کډوالو د ستنېدو پروسه له تیرو څو ورځو راهیسې دوام لري. پولیټیکل انتظامیه پر ستنېدونکو خلکو غږ کوي چې هره ورځ یوازې اویا کورنۍ د رجسټریشن لپاره ورځي، ځکه چې په داسې کولو به هم کورنیو او هم چارواکو ته اسانه وي. له پاکستانه په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر نن پیلېږي. په پېښور کې د افغان کډوالو رئیس عبدالحمید جلیلی بیګا مشال لډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې له لورې له کډوالو سره د بیرته ستنېدنې په لړ کې مرستې کیږي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ناصر جنجوا د طالبانو سره د افغانستان د ولسمشر د سولې د وړاندیز ستاینه وکړه. ناصر جنجوا تېر ماښام په اسلام آباد کې د ولسمشر اشرف غنی له ځانګړي سلاحکار او په پاکستان کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زخیلوال سره د خبرو پر مهال وویل پاکستان دې ته چمتو دی چې د سولې په برخه کې تر خپله وسه اسانتیاوې برابرې کړي. د اروزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت او کندهار ترمنځ د لوی لارې په سر هغه مسافر چې دوه ورځې مخکې طالبانو له موټر ښکته کړي او له ځانه سره یې بیولي و تېره ورځې نهتنه کوشش شوې دي. افغان چارواکو نن وویل کوم جرمنی ته به چې د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ کې د طالبانو د بم جوړونې په یو مرکز کې نیول شوی کابل ته لېږدولی دی. خو په کابل کې د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلینو مشال لډیو ته وویل نیول شوی تن تر اوسه دوی ته په رسمي توګه نه دی سپارل شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې ولس چارواکو پارلمان ته په کلنۍ وینا کې وویل روسیه اړه ده چې د خپلو خلکو د ژوند د کچې د لوړولو لپاره پام وکړي. او جرمني چارواکي وایي د حکومت پر کمپیوټرونو د ترسره شوي سایبر حملې تحقیقات کوي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه لرو. زمونږ همکار اسرار عالم مومن د پاکستان ځینې رسپانې لوستې دي او د مختلفو مقالو مهم ټکي تاسو ته دروړوي.
پاکستانی ډان ورسپانه لیکي که څه هم په دې هیواد کې د لادرکه کسانو مسله باندې ډېری خبرې کیږي او مخې ته راوړل کیږي، خو د دې باوجود د خلکو په زور لادرکه کېدل لا نور زیات شوي دي. مخکې به اکثره مشکوکه د ریاست ضد بلوڅ وسلوال یا نور داسې کسان لادرکه کېدل، خو اوس دغه دایره بلګ لیکونکو خبریالانو او مدني فعالانو ته غځېدلې. همداراز د ادارې په خبره په تیر وختونو کې به د قبایلي سیمو یا نورو صوبو اکثره وروسته پاتو سیمو څخه د شپې په تیاره کې خلک لادرکه کېدل، خو اوس په رڼا ورځ په خاري سیمو کې اهم خلک پورته کړل کېږي. د ادارې په خبره په یاد مسله کې د حکومت نه دلچسپي د لادرکه کسانو په اړه د اوږدو عدالتي اورېدنو او د کمیشنونو یو شمېر غونډو له کبله د لادرکه کسانو ستونزه نه حل کیږي، چې له وجې یې د هغو عناصرو حوصله افزایي کیږي څوک چې په زوره خلک لادرکه کوي او همداراز دوی خپل کار لا نور تیزوي. بلخو ایکسپریس ټریبیونو ورسپانه لیکي پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې ښارونه یې ډېر زیات ګنده دي. همداراز کراچۍ د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې ده چېرته چې تر ټولو زیاته ګندګي ده. د ادارې په خبره د پاکستان قومي شهرت ته سخت تاوان رسوي، ځکه چې کراچۍ د پاکستان صنعتي مرکز دی. ورسپانه لیکي تر ډېره وخته پورې د پنجاب بهاولپور ښار او د پاکستان دارالحکومت اسلام آباد ډېر زیات پاک ګڼل کېدل، خو له وخت تېرېدو سره یوازې د صفایي اعلانات کیږي، خو بیا هر څه ورک شي او خلک چې چرته غواړي هلته ګن یا کچره غورځوي. په دې وروستیو کې د هیواد دننه د اوبو په مسله یو عدالتي کمیشن جوړ کړل شو. د کمیشن په رهایشي سیمو یا نور ځمکه کې د کورونو یا اسپتالونو ګند او صنعتي ملبې پر خښولو د بندیز لګولو غږ وکړ، خو د ورسپانې په خبره بدلون به هله راځي چې کله د خلکو په سوچ کې بدلون راشي او هغې خپل کور کلی او خار په خپله پاک وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک ټایمز رسپانې د لیبیا لاري اروپا ته په غیر قانوني ډول رسیدو لپاره د هغو پاکستانیانو کوششونو په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې د روزګار په تکل دا ګام پورته کوي. ولخوا انټرفاکس خبري ایجنسی د شنګای تعاون تنظیم د ترهګرۍ ضد سیمه ییزې څانګې د مشر له خولې ویلي د تش په نوم اسلامي دولت وسلوال غواړي چې پاکستان، افغانستان، هند، ایران او منځنۍ ایشیا ته خپل نفوذ وغځوي. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په پاکستان کې یو غمجنه کورنۍ د یو ټلیفون ګیر چاپیره په بیا بیا هغه پیغام اوري چې ورته 3000 میل لرې نه استول شوی. رسپانه لیکي دغه پیغام د 19 کلن پاکستانی الګ بابر بشیر دی. دغه کورنۍ اندېښنه لري چې خای بابر مړ شوی دی. د دوی په فکر هغه چرته په هغو نوي کسانو کې خونه شامل چې روانه میاش له لیبیا نه اټلی ته په غیر قانوني ډول د تللو په وخت د کشته ډوبېدو لامل مړ شول. رسپانه لیکي داسې ښکاري چې په وژل شو کې اکثره کسان پاکستانیان ول. رسپانه لیکي که څه هم لیبیا په غیر قانوني ډول یورپ ته د تګ لپاره بدنامه دي، په 2014 کال کې خواوشه 180,000 پناه غوښتونکو اټلی ته د غیر قانوني تګ لپاره د دغه هیواد لاره استعمال کړې وه. که څه هم مخکې په دوی کې پاکستانیان ډېر کم ول، خو اوس هغه پاکستانی وګړي چې د روزګار په تلاش کې سرګردانه دي د ښه ژوند په تکل دې حد ته هم تلو ته تیار دي. بلخوا انټرفاکس خبري ایجنسی د شنګای تعاون تنظیم د ترهګرۍ ضد سیمه ییزې څانګې د مشر یفګنی سیسویف له خولې لیکي چې په روس کې تر بندیز لاندې ډلې آیسل یا تش په نوم اسلامي دولت ملاتړي غواړي چې د ولایت خراسان په نوم ریاست جوړ کړي او افغانستان، ایران، بنګلادیش، پاکستان، هند او منځنۍ ایشیا ته یې وغځوي. له انټرفاکس سره په خبرو کې یفګنی سیسویف ویل چې د افغانستان حالات ته خاص اندېښنې وړ دي. د 3000 په خواوشا کې د یادې ډلې وسلوال چې مخکې په منځني ختیځ کې جنګېدل اوس د هیواد شمالي ولایتونو کې راغونډ شوي دي. د نوموړي په خبره دوی کې 80% بهرنیان دي چې د روس، منځنۍ ایشیا او چین وګړي پکې شامل دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 22 په لنډو صفو 2013 15,380 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي که طالبان د افغانستان حکومت او اساسي قانون په رسمیت وپیژني او جګړه ودروي نو هغوی د سیاسي ګوند په توګه پیژندل کېدای شي. نوموړي 13 ورځ د کابل بهیر غونډې ته په پرانستون کې وینا کې وویل که طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي او د هیواد آئین ومني نو وروسته د یو سیاسي ګوند په توګه کولی شي چې په اساسي قانون کې د ترمیم لپاره هلې ځلې وکړي. دا لومړی ځل دی چې افغان ولسمشر داسې یو بیان ورکړ. د دې وینا ارزښت څه دی او څه پیغام لري؟ پامیر ساحل د دې پوښتنې جواب راکوي.
افغان ولسمشر د چهارشنبه پر ورځ ویل که طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي، افغان حکومت او اساسي قانون په رسمیت وپیژني او اوربند وکړي نو هغوی به د سیاسي ګوند په توګه وپیژني. اشرف غني د کابل بهیر غونډې ته په پرانستون کې وینا کې وویل په افغانستان کې د سولې لپاره ملي اجماع پیدا کوي او که طالبان له افغان حکومت سره خبرې وکړي نو امکان شته چې په قانوني ډول په آئین یا اساسي قانون کې د ځینو ترمیمونو یا بدلونونو هڅې هم وشي. دا لومړی ځل دی چې افغان ولسمشر طالبان د سیاسي ګوند په توګه د پیژندو او اساسي قانون کې د تعدیل اشاره ورکوي. خو د جرمني په هایډلبرګ پوهنتون کې د سیاسي علومو څېړونکو وحید وطنیار د چهارشنبه پر مازیګر مشال راډیو ته ویل د سیاسي ګوند په توګه د طالبانو د پیژندو خبره نوې ځکه نه ده چې په جګړه ځپلو ټولنو کې دا ډول اقدامات کیږي او دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې بدلون کول اسانه کار نه دی.
که چیرې تاسو د جنگ ځپلو هیوادونو تاریخ ته وګورئ، کوم هیوادونو کې چې سولې بهیر په مخ نیول شوی دی، هلته دغسې وړاندیزونه تقریبا معمول دي. که چیرې د سیاسي علومو له اړخ نه ورته وګوري، طالبان اوس هم سیاسي ګوند باندې دی، خو البته یو نظامی اړخ زیاتره ده. کشیر اغی دی په افغانستان کې د افغانستان د دولت په سیستمو کې شاملېږي او د خپل فعالیتونو ته په مخ وړي، دا به ښه کار وي. او دوم ټکی ته چې ولسمشر اشاره ورته کړې ده، ښه پیشنهاد دی، خو د اساسي قانون تعدیل بهیر خو به تاسو ته معلومه چې اړې پیچیده ده.
هلته په کابل کې د سیاسي چارو بل پوه اباسین بریال د ولسمشر اشرف غنی وړاندیزونه اغیزناک قبولي او ګڼي چې کېدای شي دا طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي.
د سولې کومه معاهده چې لاسلیک شوه، دوی چې څنګه راغلل، اوس په کوم ډول سیاسي فعالیت کوي او کوم احترام او عزت ورته شته، دا د طالبانو دپاره یوه ښه بېلګه کېدای شي چې د ثبوت بڼه لري. او دویم مسله دا ده چې هغه فرصتونه چې په نوې طرحه کې دوی ته وړاندې شول، پخوا کې په دا شکل باندې نه وو چې دوی ته د سیاسي حزب د جوړېدو، د سیاسي فعالیت، د بندیانو د دوی د خلاصېدو او حتی په اساسي قانون کې د تعدیلاتو خبره د لومړي ځل لپاره مطرح کیږي. دا د طالبانو لپاره ډېر مهمه خبره ده. دقیقا چې د طالبانو د راتګ نه مخکې خو په قانون کې تغییرات نه راځي، خو معنا یې دا ده چې ډېر واضح دوی ته وویل چې وو که تاسو د اساسي قانون په هکله باندې ملاحظات ولرئ، اجماع رامنځته شي او تاسو دغه اجماع برخه واوسیږئ، دا تعدیلات هم داسې نه دي چې ناممکن به وي.
اباسین بریال زیاتوي چې طالبان اوس د جګړې په ډګر کې هم له فشار سره مخامخ دي، نو ځکه هیله شته چې هغوی به خبرو ته حاضر شي او د سولې بهیر به پر مخ ولاړ شي. د کابل بهیر په غونډه کې د 25 هیوادونو او ځینو نړیوالو سازمانونو استازو او پلاویو ګډون کړی. طالبانو د افغان ولسمشر د وړاندیزونو په اړه لاڅنه دی ویلي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 7 بجو
حجرا
په 7:30 بجو
د هلمند چارواکو د یو الماني تبه د نیولو خبر ورکړی دی. په هغه خبر پاڼه کې چې د 215 میوند کول اردونه رسنو تاستول شوی، ویل شوی دی چې یاد بارنه د ګډو ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې نیول شوی دی. د مشال ریډیو خبریال د دولتي مسولینو سره خبرې کړې دي او نور معلومات راوړوي.
په تور پاج زرغون کوټ او سپین جامو کې ناست د سپین مخاوند په غجبنه پوهیږي چې د افغان ځواکونو مسولین ورسره غږیږي. دغه ویډیو ده چې افغان ځواکونو د نوموړي تر نیول کېدو وروسته په موبایل کړی ده او رسنیو ته لیږلې ده. هغه خبر پاڼه چې په هلمند کې د 215 میوند کول اردو څخه رسنیو ته استول شوې ده، راغلي دي چې نوموړی خپل نوم عبدالودود شي او یوازې په المانۍ ژبه خبرې کوي. په ویډیو کې خپل عبدالودود د خپل فعالیت موده یو کال شي. د هلمند والیوان عمر ځواک وایي نوموړی د نورو تحقیقاتو لپاره کندهار ته انتقال شوی دی. ځواک وایي که څه هم نیول شوی کس په المانۍ ژبه خبرې کوي، خو دا نه سي تاییدولی چې نوموړی د المان تبعه دی. هغه په دې اړه د نورو تحقیقاتو د اړتیا خبره وکړه.
شبا باندې خبرې کوي، خو د دې نه معلومه نه ده تر اوسه پورې چې دای د کوم هیواد دی، په کوم هیواد سره تړاو لري. د دوه لپاره چې دای وایي چې معلومه ماتري وو دوی او د لا نورو چیرونو لپاره تحقیقاتي مرکز ته لګر شوی دی، تر څو چې په لوړه کچه باندې له دې تحقیقات وشي چې دای د کوم هیواد دی.
د هلمند د ګرشکول سوالي چارواکو ویلي دي چې دغه بارنې تبا وسلوالو ته د سړک د غاړې د ماينونو پاړه د ټریننګ د پاړه راغلي دي. په خاطر دې افغان ځواکونو په هیواد کې دننه د وسلوالو طالبان ترڅنګ د رجدې څلور وشتو تروریستي ډلو د فعالیت خبر ورکړی و چې ویل کیږي اکثره یا بهرنۍ تروریستي ډلې دي او یا د هیواد نه بهر د یو شمېر هیوادونو لخوا حمایتیږي. که څه هم په دې عملیاتو کې چې د نارسراج ولسوالۍ د حیدرآباد سیمې د محمد زو په کلي کې ترسره شوي دي، د ګډو ځواکونو نوم یادیږي، خو په هغه ویډیو کې چې د نیول شوي بهرني څخه د موبایل په واسطه سوې ده په انګلیسي هم خبرې کیږي. د افغانستان د حکومت د امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر څو ورځې وړاندې د یک تلویزیون سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو رئیس شاوخوا 80 نفره بهرني تبه چې د وسلوالو په لیکو کې فعالیت کوي نیول سوي دي او خپل هیوادونو ته سپارل سوي دي. چې له دې جملې وروسته د قزاقستان یو تبه او چې خپل هیواد ته سپارل سوي دي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستانی ډون رسپانې په سعودي عرب کې د روستو پوځي، سیاسي او ټولنیزو بدلونونو په موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده. لیکنه وایي سعودي شهزاده محمد بن سلمان توانېدلې چې د هغه هیواد با نفوذ حلقه یوې سنډې ته او د خپلې خوښې اصلاحات معرفي کړي. د لیکنې مهم ټکي هارون باچا دروروي.
د ډان رسپانې لیکنه وایي په 2015 کال کې د سعودي بادشاه عبدالله تر وفات وروسته د اسلامي نړۍ په دغه تر ټولو زیات مهم هیواد کې یو لړ بدلونونه مخته راغلي دي. دا د سعودي له کورنیو موضوعاتو لکه میرمنو ته د زیاتو حقونو ورکولو او د ټولنیزو محدودیتونو له کمولو سره اړه لري. د دې ترڅنګ ریاض خپله بهرنۍ پالیسي هم د تیر په پرتله سخته کړې. لیکنه کاږي د سعودي د دې نوو خوځښتونو تر شا د هغه هیواد د طاقتور شهزاده محمد بن سلمان لاس دی. نوموړي وکولی شول په ډېر سرعت سره د سعودي دننه با نفوذه حلقې یوې څنډې ته کړي. محمد بن سلمان تیر کال د شاهي کورنۍ یو شمېر غړي او لوړ کاروباري شخصیتونه بندي کړل او د هغوی د درغلیو دوسیې پرانستې. له دغو بندي شوو کسانو څخه ځینې یې لږې ورځې کېږي خوشي کړل شول. د یو بل مهم اقدام په ترڅ کې د ګل په ورځ د سعودي پوځ لوړ پوړي چارواکي له دندې لرې کړل شول. له دې سره سره د سعودي په سیاسي دفترونو کې هم بدلونونه راوړل شول. د لیکنې تر مخه ښایي د یمن د روانې جګړې په اړه د شاه سلمان ناامیدي د دې لامل شوه چې د سعودي پوځ مشرتابه بدل کړي. هم نوموړی و چې یمن ته سعودي ځواکونه ولېږل او د هغه هیواد د دفاع وزیر په توګه د جګړې چارې له نږدې څاري. خو لیکنه وایي له دریو کلونو تیرېدو باوجود د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د یمن حوثیان مات کړي. لیکنه زیاتوي د سعودي شهزاده سلمان باید د خبر درکړي چې د یوې ماډرنې ټولنې جوړولو خوب به هله رښتیا کیږي چې د هغه هیواد وګړي وکولی شي د زړه خبرې په خوله راولي او پر حکومتي چارو نیوکې وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي. د پېښور آرمی پبلک سکول په برید کې زخمی شوی ماشوم د برتانیې د ځوانانو پارلمان ته د مرستیال استازي په توګه ټاکل شوی دی. محمد ولید خان تر زخمی کې درسته د علاج لپاره برتانیې ته تللی و او هملته یې زده کړو ته دوام ورکړو. پرون په شوو انتخاباتو کې هغه له برمنګم ښاره د ځوانانو مرستیال استازي وټاکل شو. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې دی.
د برتانی د ځوانانو د پارلمان 309 غړي وي چې ورته د ټول هیواد تر 50,000 ځوانان ووټونه ورکوي. ولید محمد خان چې د پېښور آرمی پبلک سکول حمله کې زخمی شوی هم په انتخاباتو کې د برمنګم ښار له طرفه برخه اخیستې وه، خو نتیجه وښودله چې هغه د پارلمان لپاره د استازي مرستیال وټاکل شو. ولید خان نن مشال ریډیو ټول چې په کمپاین کې له ځوانانو سره دا وعده وکړه چې دوی به ځوانان له نشي توکو، ترګري او جرایمو څخه راګرځوي.
پیلنی زما ایجنډا دا وه چې د هغه ځوانانو چې کوم مختلف نشو طرف ته یا دهشتګردۍ طرف ته روان دي، هغه ځوانانو لپاره توس یو اهم قدم اوچت کړم وایي دپاره ته یو دا کوم چې هیڅ د جرایم او د دهشتګردۍ طرف ته تلو نه ودروم. زما چې کومه دویمه ایجنډا وه په دې کې هغه دا و چې دلته کې 14 کالو چې کوم نوجوانان دي هغې دپاره د ووټنګ حق حقوق چې کوم د هغې دپاره ووټنګ حقوق او د هغې د حقوق دپاره آواز جتول ټول څونه ینګ خلک دي، څونه ځوانان دي، ټول دا یقین نه چې کوم ځوانان دي هغه ته پکار چې خپل خپل چې کوم دایي مستقبل لري هغه خپل ډیسایډ کړي.
ولید خان زیاته کړه چې د دې لپاره د یو تر هم وړاندې کړي دا پر حکومت او نورو ادارو به ژغ کوي چې د دې مقصد لپاره د ځوانانو لپاره ځانګړي کورسونه او تفریحي پروګرامونه پراخ کړي. هغه زیاته کړه چې طالبانو هغه به پناه شکړل، خو د په برتانیې کې انتخاب دا وشودله چې دوی د ګولۍ جواب په قلم سره ورکول غواړي. تیری کې طالبان پاکستان په 2014 کال کې پر پېښور آرمی پبلک سکول برید کې 340 زیات کسان وژلي وو چې پکې زیاتره د سکول ماشومان وو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپک 22 په لنډو سپو 2113 14500 13300 او 15500 کیلو هرتز اوریدل شي.
د خزو حکومت لپاره کارکونکو وای پراتلون کو امو ټول ټاکنو کې د خیبر پښتونخوا په دیر ضلع کې د خزو رای اچونه باوري کړل شي. دا په داسې حال کې ته چې د رستو بلدیاتي او امو ټاکنو کې خزو ته د رای اچونې اجازه نه ورکړل شوی. په دیر کې د زینو سیاسي ګوندونو غړي وای د خزو پرمختګ غواړي او د غوی رای اچونې یقیني کولو لپاره هڅه کوي. تفصیل د انیس اجمل پر رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا په دیر ضلع کې د خصو حکومت لپاره کارکونکو وای پر اتلونکو انتخاباتو کې د خصو رای اچونه یقیني کړل شي. تیر کال په دسمبر کې هم د خصو حکومت کمی کمیشن د دیر په زمینی بلدیاتي ټاکنو کې د خصو په ووټ نه چولو اندېښنه خودلې و. له انتخاباتي کمیشن یې د دغو ټاکنو د ناقانونه ګرځولو غوښتنه کړې وه. په دیر کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو شاد بیگم وای د ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو په صلاح په دیر کې خزي د وټ لا چولو منی کیږي.
کومې پارټیانو چې ونځه ترقی پسند وای او کوم پارټیانو چې خلک وای چې دی لکه ترقی پسند نه دی یو انتها پسند غونټه سوچ لري د خزو حواله سره صرف هغه مخالف دي. زما په خیال دا سوچ ځکه دی چې د دیر په تاریخ کې ترننه پوری ایون د ترقی افته چې کوم سیاسي پارټیان دي او د دې لیډرشپ ایون د خزو په لاس کې دی هغه هم څه دي اقدامات نه دي کړی بلکې الټا هغه همیشه د دې معاهدو ملګری پاتې شوی دی چې هغه کلچر مخامل کم کلچر دی هغه هغه سپورټ کړی دی او د خزو سیاسي چکم شرکت ته دغه خلاف هغه کارونه کړی دي. دا اوورال چکم مایند سیټ ته نو هغه په دې پولیټیکل پارټیانو باندې مهاوی دی. دوی نه غواړي چې لکه دوی د چینج لپاره د نارو لګي او د خپل خلک کنوینس کی.
دا چې په دیر کې د خزو درای اچونې لپاره سیاسي ګوندونه سکوي د عوامي نېشنل ګوند غړي عتیق خان وای لدیرا سېنیټر زایده خان هم د عوامي نېشنل ګوند غړي دا دوی په سیمه کې د خلصو د بوتونو شرا زیاتولو لپاره ډېره هڅه کوي.
په دې کې لکه زمونږه نېشنلیست عوامي نېشنل پارټي چې دنو دا لکه هغه شانته سریت کې نه ده نو موږ خو به وکړو خو بهر حال زموږ خلاف واسم دا پرافګاندا راځي دي دا سي دي دي دا سي دي کنه خو موږ دا ځل کوشش یو دا شروع دي چې موږ میجر پارټي شګم چې پی ټی آی ده او دغه د جماعت اسلامي ده دي زموږ سره لکه یو ځای یو کوشش د الیکشن نمخ کې جنرال الیکشن نمخ کی شروع کی او مونږ مشترکته وردا خبر او کچھ بهر کلی کی ومنګ لکه پولینګ سیشن کی بعد خزو بوت ځان لګ جوړو او کلی کلی کی بغرزو نو یوازې په پون تل بلیم نه لګي او دیوم را سره نو بیا بخامه 20-25% پوری بیا دی.
په دیر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي بشیر خان وای د ګوند ناره هم بدلون دی نو د خصو د پرمختګ په برخه کې مثبته تبدیلی غواړي.
څنګه د پارټي موقف د بارم دغه ده زمونږه خو هغه پارټي دا چې دغه غوړې مشوره شوې ده چې راځي کې زمونږ په جلسو کې زنانا د ټولو نزيات راځي نو مونږه دلته کمدا کوشش کوو چې دلته کې بالکل هغه په الیکشن کې سم واخلي او د دې دلته کې کلم دې کې ناصری دي نو د دې سره بالکل د دې انسانین جوړ شوی ذاتی تور زما دا شو جوړل شي دلته دې زنانو وو کیږي او د زنانو د پاره ديزاین له پولیسیشن دی خبر درته ده چې پولیسیشن دې ځان لای
بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پیښور د سانګي ویان سهل احمد وای د ترمیمی قانون 2013 تر مخه چې په کومه حلقه کې د خصو وټونه تر 100% کم وي هغه به ناقانونه ګرځول کیږي.
چې باقاعده قانون سازی شوی دا الیکشن ایکټ 2017 چې کوم پاس شوی دی پارلیمنت نه باقاعده هغه کې یو آرټیکل دی چکم کپ یعنی مطلب پولنگ سټیشن یا کنسټیټنسی کې د 10% نه کم ووټ پول شي او هغه نتایج چې دی نه به کله د کلیر کیږي لکه هغه به ریزلټ نه اناونس کیږي.
د 2013 کال په مو انتخاباتو کې هم په دیر سیمه کې خصي د ووټ اچولو نام نکړل شوی وي چې رستو بیا الیکشن کمیشن یې نتیجې منسوخ کړي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
اوس په د سواد خوازه خېلی سلوېخ کلنې مېرمنې شمې کې سواورو چې دولس تنه ټبر چې پکې دوه مازوران هم شامل دي د خوړو پوره کولو لپاره مړزان ساتي او په خپل باغیچه کې سبزیانې هم کوي. دا وایي د کور مېرمنې چې په داسې کارونو لاس پورې کوي نو پر نارینه هم مالی بوج کم شي او د کورنۍ کفالت په ښه ډول کېدی شي. تفصیل داود خټک راکوي چې دغه مېرمنې د شمې په آواز پیلېږي.
په دې کې موږ مختلف قسم سبزیانې کرلې دا تاسو ګورئ شړشم دي شوتلې اوګي دي مټر
دا د سواد د خوازخېلی اوسیدونکو شمه ده چې د خپل میړه سره د کور په ګټه وټه کې د مرستې په غرض یو باغیچه جوړ کړي چې پکې سبزیانې او میوې کری او پسنګ کې مړزان هم ساتي چې د کورنۍ د غوښې ضرورتونه ترې پوره کړي. سلویخ کلن شمه وای دغه باغیچه د کور د ضرورتونو لپاره کافی ده.
نو اغه مړزان چې دین اغه د ما د ماشومان د غوخی کمی پوره کوي او د دې په خود سبزیانو چې کم کمی دي نو اغه د سبزیانی ولا مونږ ورکو.
د شمه میړه په یو شخصي کلینیک کې نوکری کوي خو تنخواه دومره نه ده چې د لسو کسانو د کورنۍ ټول ضرورتونه پرې پوره کړي. شمه وای ټول خزو ته پکار دي چې ورته کارونه وکړي نو د کور خرص به ورسره نیم شي.
زم چې ټول خويندې د سیوکی د سیوکی دا قسم دا وګوري او دا قسم باغونه کوي د سین وړزان وساتي ثوابین یو شیز دی پلی دی اغه کې چې کم شزونه موږ ته په خوراک کې میلاويږي موږ په خپل ماشومان لنینی ته ورته او الواګانی ته په خو اغه تیل په ذریعہ ته غار سره پوره کیږي. نو دا ډیرخه خبر دا آسان کار دی د خپل کور خپل کور کلی بهر ته پسې واتل نو هم پکې مالی پیدا ده هم پکې وجودی ده او هم ماشومان ته د خوراک کمې پوره کیږي.
د خوازخېلی یو ځای مشر جمشید وایي شمع ډیره مهنتی خزه ده او د کور مهلت خلک وته د دې د مهنت په سبب د احترام په سترګه ګوري.
ډیره ایماندار خزه ده او کوشش کوي نورم کوي چې دا په دې کې نور ترقی وشي. دا بټیران ساتي او چرګان ساتي او په کور کې چې دینه دا غوز کمې نشته خبره برابر په سره دي او خاون سرند پکې یو دق یو قسم دغه شو چې داغه هم ځکه چې نن سبا خرچه ګرانی دي.
په سواد کې د خوراک په اهمیت د یو تنظیم کارکونکو مهناز وایي د دوی د تحقیق مطابق په پاکستان کې تر 70% زیات خلک د متوازن خوراک د کمی ښکار دي او د دې په وینا د شمې پسیر کورنی پروجیکټونه شروع کولو سره کورنۍ د متوازن خوراک پیدا کولو جوګه کېدی شي.
د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نه واخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اوریدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخیستی شي. سروې خبرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازیګر پر 3:30 او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 اوریدئ شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونې په اخیره کې لنډ خبرونه یو ځل بیا له نجیب امیر اورو.
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه. پاکستان هغه راپورونه ناسم بللی چې ګواکې دوی د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو د سار لیست کې شامل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په دې اړه پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي چې څوک ورته احترام نه لري دوی به د هغوی احترام نه کوي. د چاته اشاره ونه کړه خو پرونی په کورټ مومن کې ویل چې څه قسمه درغلی نه وکړي خو بیا هم لومړی د وزیر اعظم او بیا د خپل ګوند څوکۍ لپاره نه حل وګرځول شو. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو نن مشال لړیو ته ویل د غلام خان لارې د افغانستان څخه د وزیرستاني کډوالو د ستنېدو پروسه له 1300 ورځو راهیسې دوام لري. پولیټیکل انتظامیه پر استنېدونکو خلکو غږ کوي چې هر ورځ د یوازې اویا کورنۍ د رجسټریشن لپاره ورزي ځکه چې په داسې کولو به هم کورنۍ او هم چارواکو ته اسانه وي. هلته له پاکستان په خپل خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر نن پیل شو. په پیښور کې د افغان کډوالو رئیس عبدالحمید جلیلی مشال لړیو ته ویل د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې لخوا له دغو کډوالو سره مرسته کیږي. د اوروزګان ولایت سیمه ایز امنیت چې چارواکي وایي د دغه ولایت او کندهار ترمنځ د لوی لارې په سر هغه مسافر چې دوه ورځې مخکې طالبانو له موټر ښکته کړی وو 9 تنه بیرته خوشې شوي. افغان چارواکو نن ویل کوم جرمنی ته به چې د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ کې د طالبانو بم جوړونې په مرکز کې نیول شو کابل ته لیږدول شوې، خو په کابل کې د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلینو مشال لډیو ته ویل نیول شوی تن تر اوسه دوی ته په رسمي توګه نه دی سپارل شوی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې ولس چارواکو پارلمان ته په کلنۍ وینا کې وویل روسیا اړه ده چې د خپلو خلکو د ژوند د کچې د لوړولو لپاره پام وکړي. د سلګونو لوړپوړو چارواکو د پارلمان د غړو په مخ کې نوموړي زیاته کړه حکومت ته دا لازمه ده چې د راتلونکو پرمختګونو د بنسټ ایښودو لپاره ټکنالوژیکي بریاوې ترسره کړي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. مونږ امید کوو چې د خبرونې به ستاسو خوښې شوې وي. زه ملیحا میرزاده، نجیب عامر او تکنیکی همکار اساق امیری درنه په یوځای اجازت غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د دیوه ریډیو خبرونې اوریدلی شئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.